السلام علیکم د سحر و بچیدی د ازادي رادیو د دولس ساعت خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د عقرب څلیرشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 15 سره سمون لري. دا سهارنۍ خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت ژمنه وکړه چې هغه ستونزې به حل او نیمګړتیاوې به پوره کړي چې د ایشیا فاونډیشن په وروستۍ نظر پوښتنه کې یادونه شوې ده. د قندهار د امنیت قمندان وایي طالبانو پر امنیتي پوستو په بریدونو سره هڅه وکړه چې د هرات کابل لویه لاره ونیسي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې بریدونه د کندهار هرات د لویې لارې د تړلو هڅه وه. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نوي ډیلي کې پرانستل شو، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 50 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وبله. د خبرونو تفصیل. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق چې پرون د جګړې سیمې ته ورغلی و ازادي راډیو ته وویل
د دشمن ادب شدا و چې دی وغواړي شاره لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو ساعت د میوان داخل سي، خو ان شاء الله غد دي عملي ټول پر شاوتم بيدي.
جنرال لازم کول چې ډیر شر به په هغه سیمو کې چې وسلوال پکې زالي لري پراخ تصفیوي عملیات پیل شي. د سه شنبه په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او ژړې ولسوالۍ پورې په یو وخت پر 1400 امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار امنیت قمندان په وینا په دې بریدونو کې 22 افغان سرتیري وشل شوي، خو یوې پوستې هم سقوط نه دی کړی. نوموړي وویل په مقابل کې په دې بریدونو کې د طالبانو تر 50 زیات وسلوال وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دا ولسمشر مانی وایي افغان حکومت به په عملی اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشیا فاونډیشن د ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوي دي. ایشیا فاونډیشن د سه شنبه په ورځ د خپلې هغه نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 10,000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده. د ایشیا فاونډیشن دا 14 کلنۍ نظر پوښتنه ده او په 13 کلونو کې پکې د لومړي ځل لپاره زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړي. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نیویډل کې د هند ولسمشر پرانست. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پراګتی میدان په نوم د نندارتون کې د نړۍ 21 هیوادونو خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښدي. د نړیوالو محصولاتو دا نندارتون به د نومبر 13 نیټې پورې پرانسته وی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دې نړیوال نندارتون د افغانستان په برخه کې افغان سوداګرو په اتیا غرفو کې وچې میوې، زعفران، غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د افغانستان نور محصولات نندارې ته ایښي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 50 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون راټول کړ فوق العاده وباله. ټرمپ د فلیپین له پایتخت منیلا څخه تر روانېدو وروسته په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل دا 12 بهترینې ورځې وې او ما پکې بهترین دوستان پیدا کړل. په منیلا کې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. ټرمپ په الوتکه کې وویل زه فکر کوم چې موږ فوق العاده کار وکړ او زموږ دې هڅو ثمره به هم فوق العاده وي. له منیلا څخه تر روانېدو مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د مشرانو د غونډې له پیل مخکې د نړۍ د 13 مشرانو سره په لنډه توګه یوځای شو، خو نوموړي د دې غونډې رسمي پیل ته چې په ځایي وخت د سه شنبې د ورځې ماسپښین مهالو تم نه شو. د نوموړي پر ځای په سرمشریزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاتې شو. د امریکا د کانګرس غړو پرون په دې هیواد کې د قانون د تنفیذ په تر ټولو لوړ پوري چارواکي د روسیې او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د تماسونو په اړه د فکر د بدلون په خاطر فشار راوړ. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن د سیشن به پرس په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس د عدلي کمیټې پر وړاندې شهادت ورکړ چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي سلاکار د هغو کسانو څخه په تحقیقاتو کې چې د روسیې سره په تماسونو تورن دي نوي پرمختګونه کړي دي. روس له هغې چې د ولسمشر ټرمپ د انتخابات کمپاین دی او پخوانی چارواکی په اړه جرم اعلان شو او د نوموړي او بهرنی سلاکار خپل جرم ومنه، دا قضیه د سپینې ماڼۍ لپاره په زیاتېدونکې توګه پیچلې شوې ده. او اوکراینی مفتشانو په دې هیواد کې د فساد پر ضد د ادارې د غړیو لخوا د رشوت اخیستل په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده. د اوکراین د فساد د مخنیوي ملي اداره او مهمه اصلاحاتي اداره بلل کېږي چې لویدیځ ملاتړ کوي. پر دې ادارې له دې کبله انتقاد کېږي چې د چارواکو سب شوې پانګې او د هغوی د نامشروع پانګو په اړه شواهد څېړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چلا اورئ. ارګوایي حکومت به په هغه برخو کې عملی اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړ کړي دي او د هغه ستونزې دي چې ایشا فاونډیشن په خپل وروستۍ نظر پوښتنه کې یاد کړي دي.
منفی ټکیز موږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته کړي.
د کندهار د امنیت قومندان جنرال رازق کوی طالبانو په میوند کې پر امنستی پوسټو هڅه وکړه چې د کندهار هرات لوی لارې ته سقوط ورکړي.
د دشمن هدف شداو چې دی وغواړي شارای لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د مالیه وزیر له سیم کارتونو د لس سلنه مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت لشتون ډاډ ورکوي. د نورو راپورونو سربیره د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
یو موټر واندې موټر د پاز دی اجیګه کې چلی دا د سرک سازي موټر.
ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صپا په مرکز کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بچونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې مطالعه کړې ده او په دې کلنې نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې رپورت کې د افغانستان د خلکو لاستراوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوې دي. ارګوای افغان حکومت به په هغو برخو کې عملي اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د موضوع جزئیات له اجمل انس خورو.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي رپورټونو، نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو غبر کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سیشن به پورس د خپلې 14 کلنې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل او ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنې کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پوښا یو څه زیاته خوشبيني خودلې او فکر کوي چې هوادي پر سم لوري روان دي. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکیچونو حالاتو ته په کتو د نظر پوښتنه پر خوشبيني ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریا او ستونزو دواړو یادونه شوې.
د سروې کې خبر برخه ته اشاره شوې چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړې او د یو نظر یې اخیستل په اړه کې هغه مثبت کې چې د سینمندي راتلونکي په حق باندې د سروې کې د حکومت خلاجي دي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خو خوشبيني یا هیله مندي شي. همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې په غوږ کې بیان ازادي ده د امنیت د څنګهولو په برخه کې د حکومت ستراتیژیک پریکړې د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوې نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره د ناخوخی یادونه هم شوي. بیکاری، اداري فساد، کډوالي، د ژوند اسانتیاو لکه برېښنا کمواله او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي، ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
منفی ټکي چې موږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي. لکه بیکاري دي، بیکاري په اړه باندې دا اوس هم دویونه وړاندې ده. اصلاحاتو ادارې ول زره رسونه اعلان کړل چې موږ کولای شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بسونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد وویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هیواد کې د بیکاری کچاره ټیټه شي. د جمهوری ریاست د ویان رسیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته ژمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یو ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی شي.
دا جمله ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وي د ایشیا فاونډیشن روستۍ نظر پوښتنه مطالعه کړې ده او د دې کلنې نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی رپورټ کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پرتې ستونزې او چیلنجونه په ښه ډول منعکس شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وی په میوند کې پر امنیتی پوسټو د وسلوالو د وړمشبي بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د نیولو په هدف بلخو د جګړې پر کر خولاړ سرتیری د ششمبه د شپې د سخت جګړې کیسې کوي. محمد صادق رښتینه په کندهار رپورت لري.
د ششمبه په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند لشکرګاله درای څخه تر میوند او جړې ولسوالي پورې پر یو وخت پر شپاړو امنیتی پوسټو حمله وکړه. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د جګړې سیمې ته نږدې د امنیتی سرتیرو سره تلیدنې ورسته ازادي راډیو ته وویل پر میوند د وسلوالو طالبانو حمله د کندهار هرات د لوی لارې د سکوت هڅه و. د کمانډان په وینا په دغه جګړه کې 22 پولیس او 15 سلويش وسلوال وژل سیبي، 15 پولیس او 50 وسلوال ټپیان سیبي دي.
دریک د بنتیمر سیمه ته څرمه بیا د لشکرګاه پرې د پرټولو پوسټو باندې عمله وکړه چې شاوخوا شپاړس پوسټې په خط کې رالی. په هغه کې موږ 22 کسه شهیدان لرو او 15 کسه زخمیان لرو. د دښمن هدف شدا و چې دوی وغواړي شارای لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کړي یا نور کلو ساعت د میوان داخل سي. خو ان شاء الله غد دي عملي ټول پر شاوتم وي دي تلفات ولا مګر د دشمن تلفات د 15 کس زیات وژل سوي دي او د موډ ټوټین د لري پرتی دي زخمیان هم د 15 زیات لري. زموږ عسكر د خپل ټول پوسټ دی پکړی دا یو پسند لاس پټل نه ترنګ ته پاره غزا یو چې دی پټي د دې زلګي دی پر هغه باندې ان شاء الله تسبی عملیا شروع کړي هغه منځ کې بند دي سپاکس.
د میوان ولسوالی د کندهار لویدیسته د هلمند د نام نو سیمو سره پوله لري. په دغه ولسوالی کې د جګړې پر کرښه ولار سرتیری د سې شنبه د شپې د سخت جګړې کې صداس کوي.
نن تورجان دی د کندهار ولایت د میوان ولسوالی. دا جنگ د اول دغه سخت د سری باختن چې مورتي کټاکو او ستې سره دا کړ دوه ځل مور جنگ و مورتي په کراشامي کې جوګرم په ساحه کې و. زموږ ته تموره شدل دا غږ چې موږ ځان اخلاق چې هغه موږ سره پر شاک دا غږ زور وکي بیا دا غږ تموره شته دلته په ما باندې کې موږ کمینونه وخړل. دا کمینونه چې موږ ځان اخلاق چې ځان وېستي ورولت ما خپل زخمیان او شهیدان چې موږ له هغه مم راپور کړو کوسته دښمن لاسته نه ورسېدل ځان موږ ور سره اخلاص وکړل.
دا خو د ډیره وخت موږ خبرو اطلاعات موږ درلوده چې پر د کندهار د میوند سبا د دورای پرې د دورای سبا پر دغه لوی اشاره باندې یو غټ پلان دښمن درلوده چې هغه پلان د سره کوي. خو تلپات درلوده د مشکم تلپات درلوده نو تلپات نه لرو کله دښمن چلري هغه موږ ته موږ هم رالو د ولادت په ہدایت د کومندانی د ولادت د منوالا ته کومندامیا په ہدایت موږ رالو ته تمه کاری وسره کومک مو سره کوي د میوان خلګم رااله.
په تیرو دوه ورځو کې د میوان د جګړې سره مهاله په ډنډ او معروف ولسوالۍ کې درې پر لپسې ځان وژونکو عملیه وسبې چې د ناټو د قاطع ماموریت د څلور سرتیرو په ګډون افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واوښته. وسلوالو طالبانو چې دغه پیښو مسولیت منلی د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
دا محمد صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې په میوند او شړې ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو د وړ مشبې بریدونه د وسلوالو هڅه و چې د کابل د کندهار هرات لوی لارې ونیسي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې پر افغان ځواکونو د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه د پولیسو د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د دوشنبې په شپه او د سه شنبې پر سهار پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د بریدونو په لړ کې تر اویا ډېر پولیس او پنځه عسکر وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د کندهار د امنیت قمندانۍ د ویان متی الله هلال په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له داسې چشمو استفاده کړې ده چې د شپې په مخالار ورته معلومیږي او لایزري وسلې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي چې لایزري وسلې د روسیې دي او دا عینکې د لومړي ځل لپاره متحد ایالاتونه افغانستان ته راوړي، خو په روسیو کې نیوزویک مجلې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکړ چې طالبانو د روسیې له سخت چشمو چې د شپې لار چاته ښکاروي د افغان ځواکونو پر ضد استفاده کړې ده. مین آنلاین ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې په کندهار او فراه کې د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د فراه د والي د ویاند ناصر مهری په وینا لیکلي دي چې داسې نقشې موندلې دي چې طالبانو له هغو وسلو استفاده کړې ده چې د شپې لار ورته ښکاري. میل آنلاین د کتونکو په وینا لیکي چې طالبانو په خوا تر ډیره د ورځې په مخه بریدونه کول، خو اوس د شپې په مخه حملې کوي. د خبرونه په باور طالبانو د همبیز غروالو ګاډ په واسطه تر سلو ډیر کسان وژلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو بل مقاله کې لیکي چې افغانان سش کال د تیر کال په پرتله د خپل هیواد راتلونکي ته ډیر هیله من شوي دي. دا نتیجه په سان فرانسیسکو کې د میشت ایشیا فاونډیشن د کلنی سروې له مخې ترلاسه شوې ده. د سروې له مخې 2.8% افغانان په دې باور دي چې افغانستان په سم لوري روان دي. تیر کال دغه فیصدي څه باندې 9% وه. البته څه باندې 1% په سلو کې افغانانو بیا شکایت کړی دی چې په سمنه یو روان. دغه فیصدي تیر کال نږدې 6% په سلو کې و. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانانو د دې سربیره راتلونکي ته خوشبیني ښکاره کړې ده چې د دوی اقتصاد ښه نه دی او طالبان په دوامدار ډول بریدونو ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت بیا په خپل ویب پاڼه کې د سولې په بهیر کې د شوزو پر وړاندې ټینګار کړی دی. په دې لیکنه کې په پنشیر کې د شوزو لپاره وی غونډې ته اشاره شوې ده او د پنشیر د ولایتي شورا د غړي راهله اتای خبرې راخسته ده چې وایي په هر مهمه پریکړه کې چې شوزو نوي هغه نیمګړې ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو څخه د 10% مالیاتو پر ټولولو کې د بشپړ شفافیت لشتون ډاډ ورکوي. اکلیل حکیمی د سه شنبې پر ورځ د خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر اندېښنې وروسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست په دې ناسته کې ویل چې له سیم کارتونو نه د شفافو مالیو د راټولولو لپاره به ډیر ژر یو نوی سیستم جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په دې وروستیو کې له سیم کارتونو د 10% مالیه پر راټولولو کې د درغلۍ له امله دغه مالیه لغوه کړه. تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو نه د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي او له مشرانو جرګې غواړي چې د 10% مالیه اخیستلو پریکړه ومني. اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې یو شمېر مغرض کسان هڅه کوي چې د دغه 10% مالیه د اخیستلو مخه ونیسي. نوموړي وویل د ملي شورا یو ګډ پلاوی کولی شي چې د یادې پروسې له شفافیت نا سارنه وکړي.
مختلط یک کمیسونه باشه،
یو ګډ کمیسون کې جوړ شي، موږ به ورته هر میاشت خپل راپور په دې اړه ورکوو. هم به ستاسو قناعت حاصل شي او هم به هغه مغرض کسان معلوم شي چې واړی خند رامنځته کړي. همدارنګه له تاسو هیله کوم چې له کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دا تر هغه تایید کې کنه کوم جمن چې مور له نړۍ سره کړی موږ نشو پوره کولای او هم له دې مالیه موږ د سرنی کال په بودیجه کې 3.4 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي.
موري همدارنګه ویل دوی په تیرو نږدې 2 کلونو کې له سیم کارتونو د 10% مالیاتو له راټولولو نه نږدې 9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو ولسی جرګې په دې وروستیو کې د دغې مالیه په راټولولو کې د درغلۍ له امله یاده مالیه لغوه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست شهزاد ایوبی چې د مشرانو جرګې په می غونډه کې خبرې کولې ویل هسي بل کړی چې لسیم کارتونو د لس فیصد مالیه د راټولولو لپاره یو شفاف سیستم رامنځته کړي.
دا سیستم چې ریئل ټایم ډیټا منیجمنت سیستم او ته د جوړدو پردشل کړي دی. دې سیستم د جوړدو په طرحه لمړنه ضرور دا وایي چې مونږ طرحه جوړ کړه چې مونږ څه غواړو او د دې سیستم وظیفه به څنګه وي او دا به څنګه عملي کیږي او دا به څنګه د مخابراتو سیستم سره وصل کیږي. هیڅ کس فزیکی نه د دې سیستم ته او نه د دې پیسو ته لاسرسی لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د مخابراتو وزارت چې د دغې مالیې د روڼتیا په اړه چې له دوی سره کومې ژمنې کړې هغه یې نه دي عملي کړي او په دې باور دي چې د افغانستان د خلکو دغه لس فیصده مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي. دوی وایي له کریډیټ کارتونو د لس فیصده مالیه راټولولو د طرحې په اړه به تر جدي څېړنو وروسته د ملت په ګټه پریکړه وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
د امریکا وزارت د نومبر 14مه چې د شکر پر ضد مبارزه لورزي برابر لورزي سره برابر ده د شنبې پرس د زن او شکر تر نامه لاندې ول منځله. د دې وزارت چارواکي او استاد افغانستان سره باندې یو لک کسان د شکر په ناروغي اخته دي. تفصیل له خان محمد سین خبرو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین د شکر په ناروغي د اخته کېدو لاملونه نامناسب خواړه، غوړي، د فزیکی حرکتونو نه کول، د بدن غټوالی او د نشه یي توکو کارول ګڼي. د نومبر 14مه د شکر د ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د ښځې او شکر تر عنوان لاندې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شو او مسؤلینو یې پر وړاندې په مبارزې او د مخنیوي په لارو چارو ټینګار وکړ. د دغه وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر سید حبیب الله اروال رسنیو ته وویل شکر یو خطرناک ناروغي ده او په هیواد کې سباندې یو لک کسان له دغې ناروغۍ رنځیږي.
په در افغانستان هم به تاسف کې مانند ممالک دیګي
په خوشنۍ سره په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د شکر ناروغۍ شته او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې پروګرامونه جوړیږي. په افغانستان کې سباندې یو لک کسان په دغې ناروغۍ اخته دي. کومه سروې چې په 2012 کال کې شبیخي چې هر کال 40,000 کسان چې د دغه ناروغي اختبی مړکیږي.
خاغلی اروال وای د افغانستان نارینه او خزه په مساوي توګه په دغه ناروغي اخته دي. له همدې عمله سکل دغه ورځ د خزه او شکر په نامه نومول شوې ده. د عام روغتیا د وزارت مسؤلین وای د کابل او زینو نور ولایتونو په روغتونونو کې د یاد ناروغي د کنټرول مرکزونه موجود دي او لا هڅه کیږي چې خلکو ته خ خدمتونه ورسوي. د دغه وزارت مسؤلینو په 1395 مریض کال کې ویلي و چې د شکر ناروغۍ د لسګونو کسانو ژوند اغیزمن کړي او لا پسې خبريږي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم ویلي و چې شکر یو غیر ساري ناروغي ده او په افغانستان کې د 3.5% مړینې لامل ګڼل کیږي. د ډبلیو ایچ او یا د غیر ساري ناروغیو د نړیوال سازمان مسؤول ډاکټر سوپریا د شکر د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د ورځې په نمانځغونډه کې وویل په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ درملنې ته لازم پام نه کیږي او په کار ده چې په اړه یې مؤثر اقدامات وشي.
In Afghanistan, diabetes goes largely unnoticed and untreated.
په افغانستان کې د شکرې ناروغۍ ته زیاته پاملرنه نه ده شوې او له درملنې لرې پاتې کیږي. په دې برخه کې د خصوصي سکتور ونډه مهمه ده. کله چې عامه خدمتونه نشي کولای له اړو کسانو سره مرسته وکړي، موږ په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ کوو.
د طب ډاکټران وای شکر یو پټه ناروغي ده او د وخت په تیریدو سره زړه، سترګې، پښتورګي او عصبي ریښې زیانمنوي. د دوی په خبره کله دغه ناروغۍ سره بې پروايي وشي او د درملنې لپاره پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونشي، د نابینایۍ، د پښتورګو د بیکاره کېدو، مغزي سکتې او د بدن د ځینو غړو د پرې کېدو خطرونه موجود دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پارلمان یو لړ پوړي چارواکي ویلي هغه رسنۍ چې د بهرنیو لخوا تمویلیږي که به د هیواد کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي په روسیه کې به یې پر فعالیت بندیز ولګول شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوټر تولستوی وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د روسیې آر ټي تلویزیون ویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر شوی دی. تفصیل له اجمل اندورو.
د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی وایي هغه رسنۍ چې بهرنیان تمویلوي که په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. نوموړي د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې په دې اړه هغه قانوني لایحه تشریح کړه چې د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوې ده. د روسیې لوړپوړي چارواکي د داسې یوې لایحې په اړه وروسته له هغې خبرې کوي چې د روسیې اټري تلویزیون وویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر کړی شوی دي. مسکو تور پورې کوي چې د اټري تلویزیوني چینل او د سپونتیک خبري اژانس چې د روسیې دولت تمویلوي تیر کال په امریکا کې تر فشار لاندې راغلی او ژمنه یې کړې چې په ثواب کې به یې په روسیه کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د دې اونۍ په اوږدو کې چې د روسیې تلویزیوني چینل آر ټي اعلان وکړ، د امریکا د عدلي وزارت ترې غوښتي چې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې د ځان راجستر کړي. روسیې د قانون پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې هغه رسنۍ چې د بهرنیانو لخوا تمویلیږي په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه وپیژندل شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی ویلي هغه رسنۍ چې په نورو هیوادونو کې ثبت دي یا پیسې او نورې سرچینې له بهرنیو سازمانونو او یا هغه روسي شرکتونو چې بهرنیان تمویلوي ترلاسه کوي، د هغوی سازماني او حقوقي جوړښت له پام پرته به بهرنی ماموران وګړل شي. روسی رسنیو د خاغلی تولستوی لخلی ریپورت ورکړی چې ممکن د قانون دا طرحه د نومبر په 15مه نیټه د روسیې په پارلمان کې تصویب او د وروستي تایید لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واستول شي. د روسیې د پارلمان یو بل وړپوړي غړي اندری سایف د دوشنبه په ورځ وویل د دې قانون له تصویب وروسته ازادي راډیو یا د ازادي اروپا راډیو، امریکا غږ، سی این این او دوچه ویل هغه رسنې دي چې احتمال لري په روسیه کې به د بهرنیو مامورانو په توګه اعلان شي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار امنیت قمندان جنرال رازق وای په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړمشپې بریدونه د وسلوالو لخوا هڅه وچې د کندهار هرات لوی لار ونیسي. ولسمشر باندې وی افغان حکومت به په عملی اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړې دي. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نوې ډیلی کې د هند ولسمشر افتتاح کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وباله. د امریکا د کانګرس غړو پرون په دې هیواد کې د قانون د تنفیذ په تر ټولو لوړپوړي چارواکي د روسیې او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د تماسونو په اړه د فکر د بدلون په خاطر فشارونه زیات کړل. او اوکرایني مفتشانو په دې هیواد کې د فساد پر ضد د یوې ادارې د غړو لخوا د رشوت اخیستلو په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده.
ځوان رنگونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کابل د کوټي سنگي
ته چی کار کې
زه د بازار د سر کار کوم یو شی واخله بل شی ونه خرڅ کړم
کوم شی
نه وسو هیڅ کارم نه کوم وسو به کار ښه
مخکې چی خرڅول
دې زنه پاکستان ته بم راوړل پاکستان نه بم راوړل دلته بم خرڅول
کوم شی ان
یعنی مثال بادام زیره پسته
ښه بیا ګټب کې کېدل
ښه ما خپ کې کېدل ولې
وس خو نه مخ ته کړای وسول نه کې
وسول نه کوم ما کار مشته دي نو ماته څه ضرورت نشته
په کور کې څو نفره یې
وګور کی یو ولس نه پرې
ولس نه فره بیا څوک څه کار کوي
څلور څه کار
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو
چیرته کیږي اوس کارونه کوي
اولادونه دې څه کار کوي
یو موټر واندې موټر سره
په کوم لاين
دا پاز دی اجیګه کی چلی دا د سرک سازي موټر
موټر خپل ده
او
ښا او نور اولادونه دې چې کی
او یو دوه می دی او تون سنته سنته خسته دی هغه د ورځې کې سودا خرڅي بیګا کول
بیا کور کې ټول سره ګاډي
ټول
دا ولس کسه په اوج درخان
پایو دې ستاره
دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولوس کسوتا
نه وڅ سخت
یا وخت ځکه کی څوک دې
درې څلور خدي یو
نوبات
نه په نوبات نه څوک یو شی و کی سو پخلای و کی سو کتغ و کی سو بل شی و کی سو بل شی و
مقصد گزاره کیږي به د ماشومان خدي خو جنگ نه کی خپل منځ کې
نه جنگ نه کی
خپل کړه دې باندې دا
او
هغه به د کور کور نه کی کینس کوي نه ست یغه
نه
کاکا ته څه غواړي مثلا د ټول عمر کې څه رقم یوزون به تا درلودلای
پنځه وخت مونږ کوم حج می کړه د خدای نه راځي نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو د نن سهار د خپرونو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې.